درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوز د ویان جنرال احمد شریف چودري د پرونیو سرګندونو په تړاو لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د دوهې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول بل هیواد د امنیتی ګواښ په توګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستانی الوتکو تر بمباری وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې د یو قراردادي شرکت او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوي اقول ډب له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. عبدالمتین قانع نن د دې پیښې په تړاو چې د جمعې په ورځ شوې د دوو تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ښاغلي قانع په باور په وژل شویو کې درې تنه د سیمې اوسیدونکي دي او یو تن د قراردادي شرکت کارکوونکی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د اوس لپاره د سرو زرو د دې شرکت کارونه درېدلي او د پولیسو تحقیقات ادامه لري. په ایران کې د اعتراضونو یولسمه ورځ ده. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو غیر دولتي مؤسسې د سه شنبه په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه وویشت لاریون کوونکي وژلي چې پنځه تنو یې تر اتلسو کلونو لږ عمر درلوده. ایرانی چارواکي بیا وایي چې تر اوسه دیارلس کسان چې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې دي د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له هغه لاریون کوونکو سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره سوله ییز اعتراضونه کوي نرم چلند وکړي او د دوی او بلوا کوونکو ترمنځ توپیر وکړي. دا اعتراضونه په ایران کې د ډالر په وړاندې د ریال د ارزښت د کمیدو او له لوی سره د اقتصادي ستونزو له کبله پیل شوي دي. سپینه مانی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د گرینلند د نیولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینه مانی ویاند کارولین لفت د سه شنبه په ورځ وویل چې د گرینلند نیول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره لومړیتوب لري. د اغلې لفت په وینا د گرینلند کنټرول د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي سبب کیږي. گرینلند د دنمارک خاوره ده چې له دنمارک لري د امریکا په شمال کې موقعیت لري. دا ټاپو نږدې 2,200,000 کیلومتر مربع مساحت لري چې نفوس یې شاوخوا 5,500 کسانو ته رسیږي. دنمارک ویلي دي چې په زوره د گرینلند له نیولو سره به د امریکا او دنمارک اتیا کلنې اړیکې ختمې شي. او د واورو او یخې هوا له امله نن په پاریس کې تر 200 ډېرې الوتنې لغوه شوې. د فرانسې د ترانسپورت وزیر فیلیپ تابروت وویل چې شاوخوا سل الوتنې د شارل دو ګول او څلور د اورلی له هوایي ډګره ترسره نشوې. د فرانسې په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې عمومي بسونه هم د کنګل لارو له امله درېدلي دي. د یخې هوا له امله په فرانسه کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای خغلو اړیدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصيلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان به نسبتا تود او وچ ژمی ولري.
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باندې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستو لپاره په تورخم کې د سوداګرو د غونډې ځنډیدل.
اتاق تجارت سرمایه‌گذاری 100 نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی خپل وکسان اوروپي جندل چې حالت په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره سخکال هم د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ.
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي له 13 دسمبر راهیسې د روان 2018 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې تود او وچ ژمی تجربه شي. د سازمان خبرداري ورکړی دی چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه ښایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي تاثیر وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له دسمبره د سږ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې لاغلی چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼکولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه لمنځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو بزګر محمد اقا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادې سکل نه باران وشو او نه غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمعه بے باران دے واوری بے پکی ونشی، تیر کال گوندی پا غرونو آغا واوری ام ندی شوی. دوستان منگ راتلون کی کال تا راتلون کی پسل لدیر زیت اندیخ منیو.
د پلازمین کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدون کې وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمی او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډیره ده او مونږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د 13 دسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. پر راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوری کړی. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانستلو په اړه خبرې پکې وشي پرون وځنډول شو. د ځنډېدو د لامل په حق له د دوړو هیوادونو سوداګر متفاوت دلایل وړاندې کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوی و د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي وځنډول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د ورستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د الیکوزی په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی و د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاته کړه
ما اوتاق تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی خپل وکسانو روپی جندل چې حالت په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خو ویل شو چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناسته نه تر سره کیږي.
شما
نابین مجلس نمیشه. لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استی لجوری دو سر موافق و ده حقه پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه و ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلی ده او ده بیا پرانستل و لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه د ریشي د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار کړی دی. خود کرشي هغه غاړی ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو با صلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارت چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته واړه تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو د سیو کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ ته نه رسیدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنت سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لپاره نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرني سیاست بحث مطرح وي
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه د اونجا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریج یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وټړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندې پاتې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2026 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو آشپزانو د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2026 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولي. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبي او اورګانیک والی دی. د زعفران یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي رادیو ته وویل
کشاورزای زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبي سرونه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي عمل یې دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بستبندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی له اړخه بی ساری کړی دی.
نو موږ د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لا ډیره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د شمیرو لمخې سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ځمکه څخه 1000 ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعات کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندیش ازادي
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د 40% هڅو پایله ده. دغه راز باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېرې نشي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحه شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډیر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډیر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډیر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي آشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي و چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې سرغړون کې بل سخت چلن سره مخ شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی دی چې په افغانستان کې لالمخ کې په رسنیو او د بیان پر ازادي د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړون کې بل سخت چلن سره مخ شي. نو موري په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بي ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بي ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بي ځای نیوکه ویل کېدی شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ور باندې لازمی وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی. هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو، طالبانو، پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان نه داسې ښکاري چې لدی وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې آن په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي، یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي، ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري، او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا لوړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود وو، او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي، یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پر لپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د زورونې، سپکاوي، شکنجه او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خو ځونجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. تاندا چې په کور دننه یو شمېر مدني د خوځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او دغه پالانو، خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا تور ورځې مخکې د ډسمبر په 20 مخپور کړ، وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 36 د ګواښنې پیښې شامل دي، چې په راپور کې د مرکز شوی کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې د پیښې نورې هم پراخې شي.
له خبرونو ور اخوا،
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو په ډیر زحمت جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکي و اتیا کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په اړه معلومات راکوي. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخسته خشته به کړې دی ګو کې خلکو ته مسابل چې ویر کې په سرو به کې خلا وړي حالت ځان دا و غلو لې پلونه هغه به مو مینځل پاک په پودر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالتا کې نه ساغه په پاغه مې اولم درک اولم لختي کې پوزي اچو نره نره وبراتلی هغه دې پټه ته راو په بو تیرې دو پاک راوتی هغه بمبرته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به مې ادا ولې هغه په چې مې ادا شو برته مونږ دیګو کې واچولې کور ته بم راوړي کور کې به مساله ورکه ګډه کړشه مساله غانې بم په کې ګډه کړې خاصه پرې بم خو بیا سپایل کې په وامو باندې پوزیا وارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به هم چې پخه کړه غوړیان به هم کنګال کړه څو لزانی یا شلدانی غوښه کې به مو واچولې. هغه به مو غوښه کې غوړیان واچول بس نغارې وو نغاري باندې به دی کښه وو بس پوخ پوخ وو بیا نغارې هم په بل مخاړه وو کرار یم دیګ په کې خو سبایل دپاره سبایل ماړی وه ګرمي ماسپښینیا کوو بیا به هغه سبایل چې پاتې دو دومره غوړیان به پولی پولی شوي وو ښایسته ښایسته پاخه به بیا به کېناستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړی به په تبۍ پخه وه سبایل هم په سبایل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینیا کوو یا د چکنی سره یا مولای سره یا تیشې سره هم خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده هم همداسې پخېده غړي به دې واچول وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو؟
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری وو میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست وو وړیان به تیارول دغه مسالې به ګډولې دا کار به کوو بیا به دراګان ویل ټوکې ټکارې به کولې ساتم تیرو.
ستاری ادی د وړیانو د پخولو پاکله معلومات وړاندې کړل. را بشو د خبرونه بل مطلب ته. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپل کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یو کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15مه د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل اکسپان خپور کړي په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅوک په خپل کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي لمنځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکو ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغه ته سزا ورکړي. نګدید به ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیدارې په تیر اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبیعي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالۍ او طبیعي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي. د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم هلا و احترامات مې قبول کړئ قدرمن او کللی سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما د ایول سم ټول کې جغرافیه مزمن نه هم لوستم قدرمن سکون کو نن ورځ مرسته سو پن هم لوست کې در سیاحته په ماغه موضوع غانې چنن ورځ به مراته سو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به مراته سو لوست ولولو او په حق له به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکه کو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چتلوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کونکو اوس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلرې ځکونکو موږ ویلې چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په پاپریکا کې جوړ کړی وو، سیجی د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. پوښتنه کوم کو په ډیر پخا وختونو رئیس خلکو بشي کله دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدل. یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو، چې ورسته بیا سوداګری شاو خاصیمو ته او ورسته بیا لیر سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدل، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویل سو کچیر مرو تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه هدامات چې مراد تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید مراد تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید مراد تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس مراد تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید مراد تاسو څونه چې ضرورت دی د هغه څخه په زیات زیاته کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل زار سره په شرکت یو افریقا کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی که چیرې زه سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده. که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی شم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی شم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده، هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولې سپېشل تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل، نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل، چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس بلی برخه ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس کړو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې جدي درنو زده کوونکو، د ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی، هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا شي، تولیدات سرته ورسول شي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول شي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په ازمر په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستاده چې افغانستان بیلې بیلې سیمې لري، نو د بیلې بیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې د تشلاره هواره کړه د ترسو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګری سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپل ارتیاوي دي د خپل کرنیز محصولات څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ د ځینی محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجی چې وریجی پخپل په افغانستان په تو دوسیمو کې چې اوبلرون کې سیمه وو سیږي په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګ لغمان کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز بغلان او تخار کې ډیر کرر کېږي چې تبن دغه به د هغو اضافي تولیدات چې هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجی نه پکښ کرل کېږي پلورل کېږي او رسته به دغه نور سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګ د دې ترڅنګ بل شي دی غالي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد د نن د بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات به تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دا څلوېشت کلونه کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دي، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ د مرمنو زده کوونکو بهرنی سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنی سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنی سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنی سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو ځکهونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند د نیمایي و چې سوداګریز حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډیر اوږده تاریخ لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. د یان زمر د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو بهرنی سوداګری او پیژندنې وسهم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد واردات او صادراتو انډوال یې هم د هغوی کچه پیژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډیر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نن کورنی تولیدات چې زیات سی وی دی نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد ساتراتو ټوله باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتیه یم سپکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ ته پوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1991 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګ توفیر چې د دې د 2315.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګ همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته پرښه کړی دی او په حق له معلومات تا کړی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپه من.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی کدرمنه وګل لري سکون کو زبرشنا غم خاري وزل به هم تاسو ټول تشرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لوسته اهلا د چې تاسو ټول کدرمنه وګل لري سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتنې. نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوس کې هغه درس موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کې ولولو او اکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورو سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورو سکون کو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بل حصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څخه وبولي سمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروج سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې وو د زمری د سر په نام سره یادېدل او نسپول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې ان نیول کې دي، یعنی پټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم اندا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به وچ دا به انتقال دل. نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه اور باندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نام سره یې جدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د ویسم څخه وګلی سم ته انتقال دل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسون کې کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نام یې جدل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش ډول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسوون کې په نام سره یې د لکه پوسټ رسوون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته د کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسيده له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرونه ځکون کو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړه. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسوله او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسوله چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سره ترسول کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلریز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان کې په 1347 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې د ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول، چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سره رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لور باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و، همدارنګ چاپ شوی مواد و او رندې پانی او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د ځمکه د حواله لارې څخه په دنننی خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم تر سره کېدل، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنوس د کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حقله معلومات لاسته راوړل هیله د چې تاسو پوسی او سیږي او معلومات متر لاسه کړي او سیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې په حقله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینی وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حقله به معلومات لاسته راوړم. وګورو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټه اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېد. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واسه موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي، نو دغه پلسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و، چې د چټک تفاهم اړیکې لیرو سمو سره رامنځته کړلې، چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډیره زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شول او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلې شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خصه شو دی، چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمي لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو، دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلی وو، چې زموږ په کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پرنسس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې، چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شوله، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالي ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبول سره ممکن شول، چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه لیوځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افریټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندرې هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې سپلې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان ویسیم او روشن کومه د سکاچ و په دیرلس او دوه اتیم مریض کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په دیرلس او څلور اتیم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په دیرلس او پنځه اتیم مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مونږ د کوم کوز مرده کې واټ ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مور تاسو کول سه له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژنده د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوس راتم کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن پلان او خلاص ډول سره چیرې موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د په ویدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر بای د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې درو نو ځکهونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنې د یو ځکه دلو د رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ لنړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوې علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل سو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ به مثال نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریقارونو سره ته ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال په پری ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسترغلی. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي د لافمان شو وخت ولري.
جنگل وچ منلے دل کا